وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1260 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه واضح اورېدلی شئ. په دې خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هیله مند چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا په ګډې کمیټې کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا هم ژر تر ژره تصویب شي. پر دې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د راپورته شوې لانجې په اړه مو د افغانستان د سرحدونو وزارت له معین سره خبرې کړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې د سرخطونه دا دي چې د استانبول په اتاتورک هوایي ډګر کې یوه ورځ وروسته له خونړیو بریدونو وروسته پروازونه بیرته پیل شول. د اروپایي اتحادیې مشران د لومړي ځل لپاره د 28 غړو هیوادونو په توګه غونډه کوي. خو لومړی محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس عبدالعبدالله د ترکیې په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټه ورګام دی. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې په افغانستان کې سراسري امنیت نه وي ټینګ شوی، له پاکستان سره به د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې ونه شي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي او د تروریزم او افراطیت پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. ارګ اجرائی ریاست د اعلامیو په خپرولو سره د ترکیې په هوایي ډګر کې بریدونه په کلکو ټکو غندلي او د افغانانو په استازیتوب یې د ترکیې له خلکو سره غمرازي ښودلې. د اعلامیو له مخې دواړو ولسمشر غنی او اجرائی رئیس د ترکیې وروستیو بریدونو ته په اشارې سره تاکید کړی چې تروریزم نړیوال ګواښ دی او زمیده چې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. تیر ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژون کو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټور ګام دی. د ولسمشر د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تمه لري څو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په ګډه کمیټه کې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان تایید شي.
دا توقع هم د افغانستان خلکو او هم حکومت له مشرانو جرګې څخه درلوده او انتظار داري چې په مشترکه کمیټه کې تقنینی فرمان تایید شي او که تایید شو د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه به چټک شي.
د قانون نمخې که د ولسمشر کوم فرمان د ولسي جرګې له لوري رد شي، خو مشرانو جرګې تایید کړي د همدغه دواړو جرګو څخه ګډه کمیټه به جوړیږي او د فرمان د برخلیک په اړه به پریکړه کوي. وړاندې ولسي جرګې د رایو په اکثریت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان رد، خو تېره ورځ مشرانو جرګې دغه فرمان تایید کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې په افغانستان کې سراسري امنیت نه وي ټینګ شوی، له پاکستان سره به د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې ونه شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ د فرضي کرښې په اړه تصمیم حکومتونه نه بلکې د کرښې دواړو غاړو ته میشتو لسونه نیسي.
د ډیورنډ کرښې په اړه تصمیم نیول د حکومتونو کار نه دی او تر هغې چې سراسري امنیت په افغانستان کې تامین نه شي، د ډیورنډ کرښه د بحث وړ نه ده.
د افغانستان په بخښنه سره او وروستۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ویلي چې ښاغلی اتمر د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د امنیتي پیښو د ارزونې لپاره دغه ولایت ته سفر کړی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ملي امنیت سلاحکار به په یو مطبوعاتي کنفرانس کې هم برخه واخلي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ د تېرې جمعې په شپه نښتې پیل شوې، خو اوس دفاع وزارت وایي چې دلته حالات کنټرول کړی دی. بهرنی خبرونه به ملالۍ بشیر درته وړاندې کړي.
د اروپایي اتحادیه مشران د لومړي ځل لپاره د 28 غړي هوادونو په توګه غونډه کوي چې د برتانیې له وتلو وروسته د دغه بلاک د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې کانفرنس په لومړۍ غونډه کې ګډون کړی و نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې حاضر نه و. د لیتوانیا ولسمشرې دالیا ګریباوسکیت ویلي زما په فکر نن موضوع د په اړه نه ده، نن زموږ په اړه ده او په دې اړه چې موږ د خپل یووالي لپاره څه کوو، او نن موضوع د برتانیا د وتلو د انتقالي دورې د تیاری په اړه ده. ګریباوسکیت وویل دا او د دې ملګري باید پر هغه څه توجه متمرکزه کړي چې خلکو ته مهم دي، نه پر هغه څه چې من خلک خوشوي. د استانبول پر اتاتورک هوایی ډګر کې یو ورځ وروسته له خونړیو بریدونو پروازونه بیرته پیل سول. د هوایی ډګر د ویبپاڼې له مخې نړیوال ترکیش ایرلاین ګڼ شمیر ځایي او نړیوال پروازونه کوي. د ترکیې صدر اعظم بنالی یلدرم نن په استانبول کې خبریالانو ته وویل دای وای زموږ د امنیتي ځواکونو د موندنو له مخې دا تروریستي حمله د داعش لخوا سوې، که څه هم لومړۍ څېړنې داعش ته اشاره کوي، پلټنې اوس هم روانې دي. هوایي ډګر د هوایي ترافیک پر مخ د شپې پر 2:22 پرانستل سو او هوایي ترافیک عادي حالت ته راغلی. دغه هوایي ډګر د څو ساعتو لپاره په بشپړه توګه وتړل سو، خو اوس له نورو ځایو پروازونه ورته روان دي. سی این این ترک راپور ورکړی چې مسافرو ته ترمینل ته بیرته د تګ اجازه ورکړل سوې ده چې د ګڼو چاودنو له کبله اغیزمن سو. په کوټه کې د پولیسو چارواکي وایي په دوو جلا پیښو کې څلور د پولیسو افسران وژل سوي دي. د پولیسو په وینا د سه شنبې په ورځ پر دغو کسانو د بلوچستان په کوټه ښار کې ډزې وسوي. حمله کوونکي په تیښته کې بریالي سوي او هیڅ چا د دغو حملو په پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په بلوچستان کې له کلونو راهیسې ناکراري روانه ده. په پاکستان کې له پاکستانه د جلا غوښتونکي کوچنۍ ډلې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو حملې کوي چې پر حکومت فشار راولي او د خپلې سیمې په طبیعي زیرمو لکه ګاز او تیل کې وانډه ترلاسه کړي. ټاکل سوی ده د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف نن پر فرانسه کې له خپل فرانسوي سیال جن مارک ایرو سره وویني. دوی به د اوکراین، سوریه او روسیې او اروپایي اتحادیې د اړیکو په اړه خبرې کوي. لاوروف او ایرو به د روسیې او اروپایي اتحادیې د روابطو په اړه هم خبرې وکړي. د روسیې د بهرنی چار وزارت ویاندي ماریا زاخروا په وینا دوی به همداراز د برتانیې له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه خبرې وکړي. فرانسوي مشرانو په دې وروستیو کې له روسیې سره د روابطو د بیا رغولو په اړه هیله څرګنده کړې ده. او منګولیا په داسې حال کې پرلماني انتخابات کوي چې په دغه هیواد کې د بیکاری کچل وړه سوي او سیاسي ناهیلۍ زیاتې سوي دي. څارونکو تمه درلوده چې د دغه هیواد د دوو ګوندونو ترمنځ به ټینګه سیالي رامنځته سي. په انتخاباتو کې مخکښ ګوندونه د صدر اعظم چمیت سایخن بیلیګ واکمن ډیموکرات ګوند او مخالف د منګولیا خلق ګوند برخه اخلي. د پارلمان د شپږ اویا چوکیو لپاره شاوخوا 1500 کاندیدان په انتخاباتو کې برخه اخلي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ورسته له هغې چې د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړ، جمهوري ریاست هیله من دی چې دغه فرمان د دواړو جرګو د ګډې کمیټې تر بحث وروسته ولسي جرګه هم هغه ژر تصویب کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د سوق ادارې مرکزونه له منځه وړي دي. د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د راپورته شوې لنجې په ډیپلوماتیک حل لارې ټینګار کوي.
افغانستان د حکومت ټینګار هم په دې دی چې د مسله د ډیپلوماتیک لارو خبرو اترو نه حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکو په خرنه کې د تفریحي پارکونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
سیلانی ځای دی، چکر ځای دی، خو داسې دي شوق چې نسته دی خلکینې لا انتظار وکړه. یوه دریځي خالص پیرې خاورې دی ډبرې دي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکو بیا خوشاله دي چې د لومړي ځل لپاره په ښار کې ترافیکي اشارې نصب شوې دي.
هر وخت پکښې جنگونه وي، خلک د مدنیت څخه ډیر لیر دي، خو بیا هم په دې ځای کې د دې اشارو لګول خلکو ته پرمختګ او د دې ټولنې پرمختګ په اړه موږ ته یو ښه فکر راکوي.
په نړیوال موضوعاتو کې د استانبول په نړیوال هوایی ډګر د وروستۍ خونړۍ حملې له حاله مو خبرو. له دغې حملې وروسته چې له ډېر شو زیات کسان پکې ووژل شول، دغه هوایی ډګر بیرته نن په فعالیت پیل وکړ. او دغه ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې له حاله مو خبرو چې له دې اتحادیې د برېتانیا د وتلو په درشل کې جوړیږي. د جمهوری ریاست چارواکي هیله مند دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا په ګډې کمیټې کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا هم ژر تر ژره تصویب شي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د مشرانو جرګې لخوا دغه فرمان تاییدول د انتخاباتو د بهیر په چټکتیا کې یو مهم رول لوبولی شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ښایي د دغې جرګې لخوا د ګډ کمیسیون د کار لپاره د شنبې په ورځ امپلاوی وټاکل شي. نور حالې د اجمل تورمن په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تخنیني فرمان په ګډه کمیټه کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا تصویب نشي، د انتخاباتو بهیر به ونه درېږي او حکومت به یې په جدي ډول تعقیب کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه دا ده چې ګډه کمیټه د یاد فرمان د اختلافي ټکو پر سر سره سلا شي. ښاغلي مرتضوي دغه شان وویل که چیرې دغه فرمان د ملي شورا لخوا تایید شي، د انتخاباتو د بهیر له چټکتیا د انتخاباتو د بهیر له چټکتیا سره ډیره مرسته کوي.
سنا مجلس د انتخاباتو د بهیر د چټکتیا په برخه کې یو لوی ګام واخیست او دا له نوموړي مجلس څخه د افغانستان د خلکو او حکومت تمه وه. هیله دا ده چې په ګډه کمیټه کې هم دغه فرمان تایید شي او د تایید په صورت کې ډیره مرسته کوي چې د انتخاباتو بهیر ګړندی شي. خو که تایید نه شي هم د انتخاباتو بهیر به ونه درېږي. حکومت هڅه کوي چې له بېلابېلو بنسټونو سره دغه موضوع په جدي ډول وڅېړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیني فرمان د ځینو تعدیلاتو په راوستلو سره د رایو په اکثریت تایید کړ. د انتخاباتي شکایتونو خپلواکېدل د دریو کلونو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس د کار موده، د انتخاباتو له څارونکو څخه د دوو بهرنیو اتباعو لرې کول او د رایو ورکوونکو د لړلیک لرې کول هغه تعدیلات ول چې د مشرانو جرګې لخوا په دغه فرمان کې راغلل. تر دې دمخه د ولسمشر همدا فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی و. د یاد جرګې غړو ویلي ول چې دغه فرمان په خپل وخت ولسي جرګې ته نه دی رسیدلی او ځینې برخې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي اوس چې دغه فرمان د ملي شورا د یو مجلس لخوا رد او د بل لخوا تایید شوی، باید د بحث لپاره د دواړو مجلسونو له غړو څخه جوړ ګډ کمیسیون ته اړوند شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښایي د راتلونکي شنبې په ورځ د ګډ کمیسیون لپاره د ولسي جرګې له لوري پلاوی معرفي او په خپل کار پیل وکړي.
ښایي د شنبې په ورځ زموږ له لوري دغه پلاوی معرفي شي، ځکه چې تر اوسه پورې اړوند کمیسیون نه دی ځانګړی کړی. د شنبې په ورځ موږ ته معرفي کیږي او په تلار کې به د تایید وړ وګرځي چې په خپل کار پیل وکړي. په هر حال ګډ کمیسیون باید پرېکړه وکړي چې کومه نظریه د خپل مقابل لوري قناعت خپلولی شي، او زه هیله من یم چې دوی په یو ښه تفاهم سره نتیجې ته ورسیږي او مجلس یې تایید کړي.
په ورته وخت کې له انتخاباتو څخه د څار د موسسې یا ایوا مشر جاندرد بینغر وایي که دا فرمان بیا هم د ولسي جرګې له لوري رد شي، باید د ولسمشر لخوا بل نوی فرمان ورکړل شي. ښاغلی سپینغر وایي بله قانوني لار داده چې حکومت د ملي شورا لخوا د یاد فرمان د ردېدلو په تړاو د سترې محکمې او یا هم د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار د کمیسیون د حکم له مخې انتخابات ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د سوق او اداري مرکزونه له منځه وړي او اوس هلته وضعیت عادي شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د پراخو او هر اړخیزو عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د داعش نه وسلوال وژل شوي او یولس نورې ټپیان دي. دغه راز د دی ولسوالی ترڅنګ د دهبالا سیمه هم د داعش له حضور ام پاکه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس ام په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې د دغو عملیاتو په اړه ترې پوښتلي چې داعش وروستیو جګړو ته په پام سره دغه ډله د افغانستان ختیځ زون ته څومره ګواښونکې ده. هغه په ځواب کې وویل
مونږ په ټول افغانستان کې په هغه ځایونو کې چې د ترهګرې فعالیت تصور کېږي، فعالیت یې د خارجي تروریستانو په لمسونه دلته په افغانستان کې متصور کېږي، مونږ د هغوی په مقابل کې شپارس عملیات اوس پلان کړی ده او د دوی په مقابل کې دا د مونږ عملیات ادامه لري.
رادمنشتب وبخی چې ستاسو خبرې قطع کوم، ولې داسې کیږي چې کله داعش جګړه کوي بیا وروسته تاسو عملیات پلانوي، یعنی پیشګیرانه عملیات ولې نه لري؟
داسې دی سیمونګ، هغه وخت چې د دشمن نخانه پیدا کیږي د دوی په مقابل کې خپل اپراسیونونه سرته رسوو، لکه په کوت او دیبالا او همدارنګه په چین په ساحو کې کله چې د داعش ګروپونه د خلکو په مقابل کې خپل خصمانه عملیات شروع کړل، په ډېر چمتووالی باندې د دوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسول.
داعش دا کوم نوی خطر نه ده، تاسو بهتره په دې پوهیږئ، او بالخصوص په ننګرهار کې دغه ډلې پخوا هم فعالیتونه درلودل. لویه نیوکه او انتقاد په تاسو دا کیږي چې کله داعش راځي په یو سیمه کې فعالیت کوي، هلته بریدونه کوي، له هغې نه وروسته بیا تاسو عملیات.
درسته ده، دا د افغانستان یو تهدید استه، ولی چې دا خلک د نورو ملکونو او د تروریزم په لمسونه دلته په افغانستان کې خپل خصمانه عملیات سرته رسوي او د خارجي ملکونو تمویل کیږي او راځي دلته تخریب کاری کوي.
رادمنش صاحب، یو بل نیوکه تاسو کیږي په افغان ځواکونو کیږي، کله چې داعش په کوټ کې ځپل کیږي هغه اوړي مثلا په کونړ ته ځي، د کونړ کې که ځپل کیږي نورستان ته راځي، په دغه رابطه باندې ولې داسې مشخص
نه د دغه ځاینه نه ورځي؟ دا خو تاسو خبر یاست چې ننګرهار او کونړ سرحدي ولایتونه ده، د هغه کانالونه سي د هغه خوا، یعنی د دیورن لکرخ ها خوانه دا خلق را تولیجی رازی تخریبات کی او مون کله سی خبر کی کو د دوی په مقابل کې خپل فعالیت سر ترسو او دوی زپوی.
اصلی انتقاد هم امداد چې کله تاسو خبرېږي بیا عمل کوي، یعنی مخکې لدی چې دوی راشي زای پر زای شي، فرض کا په سرکانو ولسوالۍ کې دوی تقریبا په سلګونو کورنۍ سمو د مخکې ریپورتونه و چې دوی راغلي وو په کونړ نورستان نورو سیمو کې، کله چې دوی زای پر زای کیږي بریدونه کوي، لاغې نو وروسته بیا افغان ځواکونه تهاجمي بریدونه کوي، ولی مخکې مخنه نیول کیږي؟
خو نو داسې صدا خلک بیل سلانه راځي دلته او دوی د خپل هغه خلق سے دلته زال جوړ کړي او بدیر مخفی باندې دوی ته سلا ورکړي.
آیا تاسو داسې معلومات لرئ چې په خپل داخل کې هم له داعش سره ځینې کړي شته چې همکاري کوي او دوی ته زمينه مساعدېږي چې راشي او خپل عملیات وکړي او کڅنګه؟
تاسو پوهیږئ چې رابلدان د دوی په څنګ کې استه، یقینا
دا خلک څوک دي دا رابلدان یا چې لار ورکړي؟
متاسفانه د سرحدي خلکو په منځ کې د خلک ستاسو دوی سره همکاري کوي.
افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنشو چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد د حکومت د پراخو عملیاتو خبره کوله، هغه وایي چې په دغو عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د سوق او اداري مرکزونه له منځه وړل شوي او هغوی سخت ځپل شوي دي. بیا هم په سیمه کې تم کیږو، د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت چارواکي وایي هیله من دي چې د ډیورن کرښې پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړې شوې ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. د دې وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال وایي که چیرې دغه مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو له لارې هواره نه شوه، نو بیا هغه وخت د نړیوال حاکمیت موضوع را منځته کیږي. ښاغلی لیوال دغه څرګندونې د امریکا له آشنا د امریکا غږ له آشنا راډیو سره د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د هغو څرګندونو په ارتباط کړي چې ویلي دي که افغانستان او پاکستان په خپلو کې په خبرو نه جوړیږي، دغه موضوع د چین او امریکا ته پرېږدي. اجمل تورمان له خاغلی لیوال سره مرکه کړي او په سر کې د خاغلی اڅک زید دغه طرح په اړه ترې پوښتل دي. خاغلی لیوال په جواب کې وویل،
اول خو زه داسې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت ټینګار هم په دی چې دا مسله د ډیپلوماتیک لار او خبرو اترو نه حل شي، او زه داسې فکر کوم چې د مشر محمود خان اڅکزي خبره هم همدې ته اشاره ده څرنګه چې د افغانستان حکومت په دې ټوله قضیه په بهیر کې وویل چې موږ د دې پلویان یو چې دا خبره د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. چین او امریکا ته د دې سپارلو طرحه هغه وخت عملي ده چې دوه هیوادونه خپل منځو کې یو مرزي ستونزه حل نشي کړای. دا په ټوله دنیا کې معمول ده، هر کله چې د دوه هیوادونو ترمنځ کومه سرحدي ستونزه پیښیږي که دوی دواړه سره نشي حل کولای، بیا یو نړیوال حاکمیت ته سي دا خبره. په دغه قضایاو کې نړیوال حاکمیت یا منځګړیتوب معمول کار دی، هغه هم د دواړو هیوادونو په توافق باندې ټاکل کیږي چې دغه حاکمیت څوک وي، څه ډول وي او په کومو دلایلو. دا چې ښاغلی اڅکزي د امریکا او چین وړاندیز کړی دی، البته دلایل به له ده سره وي، مګر زه حدس وهم چې د دې لپاره چې چین د پاکستان لپاره د اعتماد وړ هیواد دی او امریکا د نړیوال زبرځواک په توګه په تیره بیا کله چې ګورو هغه دغه هیواد په دې سیمه کې حضور لري، حتی پوځي حضور لري. دریم دلیل دا ده چې پخوا د افغانستان، پاکستان او ناټو چې په راس کې د امریکا متحده ایالاتو د ډیورند د کرښې د امنیت د ساتلو په اړه یو درې اړخیز توافق وجود درلود. امریکا په دې قضیه کې دخیله وه. اوس د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره امنیتی تړون لري. د دې ټولو پر بنسټ زه فکر کوم چې البته د یو شمېر نورو دلایلو په اضافه چې هغه بله ښاغلی اڅکزي سره وي، دغه ملي مشر دا وړاندیز کړی دی. د
اوسني وضعیت ته په کتو جناب لیوال صاحب څونه ډاډمن یې چې دغه موضوع د افغانستان پاکستان ترمنځ د خبرو لارې حل شي؟ آیا د خبرو وخت تیر شوی دی چې داسې وړاندیزونه رامطرح کیږي چې مثلا دغه دوه هیوادونه که دا کار وکړي ستونزې حل به راووځي؟
اول خو زه داسې فکر کوم چې دغه ستونزه په ډېر ډراماتیک شکل رامنځته شوه د دې دپاره چې یو شمېر نور سیاسي مسایلو د هغو نه پام او بین المللي توجه واوړي. اصلی مسله د تروریزم په صدور کې وه. ټول نړۍ او د افغانستان حکومت د سیمې هیوادونو په پاکستان باندې فشار ډیر کړی و چې سیمې ته تروریزم صادر نه کړي، او په دې برخه کې د عملي اجراءاتو غوښتنه ترې کوله او د فشار زیاتو. زه داسې حدس وهم چې دغه د ډیورنډ کرښې پر سر لمسوونکي او تحرکات او اقدامات د همدې دپاره رامنځته شول چې بین المللی توجه بل خواته واوړي. زه باور لرم چې که نور سیاسي ملحوظات او بهانه نه وي دا قضیه په اسانۍ سره حل کېدای شي.
د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوالو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرښې پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه نظر څرګندو، دی وایي چې د افغانستان حکومت غواړي چې دغه لانجه په لومړي سر کې له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي. د افغانستان د ډیپلوماتیکو لارو یوه مرجع هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت دی چې سفیر حضرت عمر زاخیلوال په وروستیو کې د دغې ستونزې د حلولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. ښاغلی زاخیلوال پرون دغه راز د په خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې کډوال باید د دواړو هیوادونو د اړیکو ښکار نشي، هغه په اړیکو کې د وروستي تاوتریخوالي ښکار نشي او باید په ډله ییزه توګه دغه کډوال مجازات نشي. عمر زاخیلوال دغه راز د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په شمول له یو شمېر نورو مشرانو سره هم پرون د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2:29 څخه په سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 په صافه وازی او ریدل شهید له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو مهروي. د پکتیکا ځوانان وایي حکومت غوښتنو ته پاملرنه نه کوي او په ټوله پکتیکا کې داسې تفریحي پارک او میله ځای نه لري چې دوی هلته د ساتیري لپاره ورشي. دوی وایي چې حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د اوتپان پرې رپورټ لري.
د پکتیکا اوسیدونکو وایي په ولایت کې ډیر داسې ځایونه شته چې په کمو امکاناتو سره کېدلی شي د ځوانانو په تفریحي پارکونو او میله ځایونو بدل شي. د دوی شکایت دا دی چې په پرل پسې ډول یې له ولایتي ادارې د تفریحي پارکونو او میله ځایونو د جوړېدو غوښتنې کړې دي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د پکتیکا په سردې بند کې د لامبو وهلو او ساتیري په موخه راټول ځوانان او ماشومان دا هیله لري چې که په دغه ځای کې ورته حکومت منظم پلان پلی کړي او تفریحي پارکونه او میله ځایونه جوړ کړي تر ډیره به ستونزې هوارې شي. دا تفریح په موخه راغلي 2 تنه ځوانان.
زه د پکتیکا د ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د زمرکوټ د کلي اوسیدونکی یم. زما نوم حاجي جعفر ده. بندې سردې ته راغلي ورو ورو چکر باندې نن د هفتې ورځ ده دنیا راغلي و پرن هم ولاړو دلته خلک نن هم ولاړو خو بس د خلکو دا خواهش ده شاوخوا لږ دا زه لږ پارک لږ شی ورسره جوړ سي سیلانی جای دی چکر جای ده خو داسې دي شوق څه شی نسته دی خلک کینی لا انتظار وکړي لا یوه دریځي خالص پیرې خاورې دي ډبرې دي د دنیا خلک راځي چکر راوږي دلته په دروازه کې جمعې په ورځ باندې خدای دې کېست کې نسته داسې پارکینګ دي منجلس جای څه شی نسته یار د حکومت هم خواهش ده دا جای لږ جوړ کړي لږ کوشش دی پیو کې ډېر ښه جای ده ډېر دي سیل ډېرې دي موږ ډېر نه ورځو دلته بس بس داسي کلم بي وبو خوږې وبو دي ښې وبو دي وبو ډېرې دي پکې ډېرې وبو پکې ولاړې.
زه شفیق سلیمان خیل د پکتیکا ولایت د خیل ولسوالۍ نه دلته راغلی یو بني سردې ته. دا 15 کیلومتره به وي بس دلته خو موږ راغلي دا ساتیر دپاره د ښې اوبه دي ښه ځونه دي ښه سړې اوبه دي بس دلته دا د لامبلو دپاره راغلي. پوښتنه مې دا د دولت نه باید دلته د دولت باید ساوزونه جوړ کړي سمجې لمبیا دا ځایونه جوړ کړي سمجې سیل ځایونه دلته پارکونه سره جوړ کړي دلته باید د درو دپاره صحیح ځایونه جوړ کړي. دلته ډېر کسان به داسې کېږي چې نابلده کسان یې اوبه کې ډوبېږي دلته باید داسې سم مشخص ځایونه ورته معلوم کړي ورته جوړ کړي.
دوی دا هم وایي سردې بند کې تر اوسه پورې هیڅ داسې اسانتیا نشته چې هوټل یا تفریحي پارکونه ولري. شاوخوا خړې غونډې او ناهوارې شوې دښتې او ریګونه دي خو بیا هم خلک ورته له ډېرو لرو ځایونو راځي. که چیرې لږ اسانتیاوې هم برابرې شي د دې سیمې سیلانیان به لا ډېر شي. همدلته سردې بند ته راغلي ډېر ماشومان هم دا هیله لري چې د دوی د تفریح لپاره د حکومت ځایونه جوړ کړي. دوی وایي اوبو ته د ډوبېدو له ویرې نشي ورګډېدلی او هیله څرګندوي چې که په سردې بند کې ورته د لامبو وهلو په موخه واړه او زونه جوړ شي ستونزه به ونه لري.
نوم دې څه دی؟
سمیوله.
کوم ځای؟
تتیوالو.
دلته څنګه راغله؟
دلته ساتیرې لپاره راغله. موږ حکومت نه دا غواړو چې سم ځای ورته جوړ کړو.
دا دې اوبه دې ډوبوي نه؟
ډوبوي نه.
ډېر نه لري نه ځي.
ډېر نور ماشومان هم لوڅ لغړ د اوبو په غاړه ریګونو کې پراته وو. همدا غوښتنه یې کوله چې حکومت دې ورته پام وکړي او د دوی لپاره دې د تفریح او میلې ځایونه په سردې بند او نورو وړ ځایونو کې جوړ کړي. د خلکو دغه غوښتنې او شکایتونه مو د پکتیکا نوی والی محمد الیاس وحدت مخ ته کېښودې. وی ویل دوی له نوي فکر سره تللي او هیله یې همدغه ده چې د پکتیکا ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره په بیلابیلو برخو کې اقدام وکړي. دوی وایي د ځوانانو دغه ستونزې یې درک کړې دي او د حل په موخه یې هڅه دا ده چې سردې بند او ځینو نورو برخو کې د تفریحي پارکونو او میله ځایونو جوړېدو لپاره اقدامات وکړي.
کوم خپل په دولتي چوکاټ کې وتوانېدو خاده کوونه توانېدو د خصوصي سکتور سره خبرو وکړو چې هلته یو څوک شته راوړي چې په اوبو کې ګرځي ورا ګرځي سو ټرونه جوړ کړي چې هلته خلک خوراکونه پکې وکړي او هلته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي که د ټلیفون اسانتیا نه وي یا ځینې نورې اسانتیاوې نه وي. نو موږ په دې باندې کار کوو کوشش کوو چې دلته په باندې سردا کې او د پکتیکا ولایت په هغو سیمو کې چې هلته اوبه دي هلته ځنګلونه دي هلته خپل سیمې دي لګ تر لګ ځوانانو ته داسې سنتي او برابرۍ کوي چې دوی مخصوص ورځو کې لکه موږ تاریخي ورځې اخترونه د ازادۍ ورځې هلته په خوښۍ سره ون منځل شي.
نو موړی زیاتوي چې د تفریحي پارکونو او میلځایونو جوړولو سره به د پکتیکا ځوانانو ته د قوي اجتماعي اړیکو لا نورې زمینې برابرې شي او په خبره یې هڅه به یې همدا وي چې د مرکز په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې د حکومتي بودیجې او شخصي سرمایه ګزارانو له لارې په دې برخه کې کار وکړي.
و موردل چې د پکتیکا اوسیدونکي په خرنه او نورو سیمو کې د تفریحي پارکونو د جوړېدو غوښتونکي دي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو اونیس پروګرام اساسي او بشري حقونه د تخپرو پر دې سربیره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې د استانبول په نړیوال هوایي ډګر د وروستۍ خونړۍ حملې وروسته وضعیت او په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په اړه هم بیلابیل راپورونه لرو. دا هم اورئ چې د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکي ډیر خوشحاله دي چې د لومړي ځل لپاره په ښار کې ترافیکي اشارې نصب شوي دي. خو اوس ملالی بشیر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیه پر نړیوال هوایی ډګر بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړی او د تروریزم او افراطیت پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټور ګام دی. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي تر هغې چې په افغانستان کې سراسري امنیت نوی ټینګ سوی له پاکستان سره به د ډیورنټ د کرښې په اړه خبرې ونسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ننګرهار کې د امنیت وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. د اروپایي اتحادیه مشران د لومړي ځل لپاره د 8 غړو هیوادونو په توګه غونډه کوي. د استانبول په اتاتورک هوایي ډګر کې یو ورځ وروسته له خونړۍ بریدونو پروازونه بیرته پایل سول. په کوټه کې د پولیسو چارواکي وایي په دوو جلا پیښو کې څلور د پولیسو افسران وژل سوي دي. ټاکل سوی ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په فرانسه کې له خپل فرانسوي سیال سره وویني. او منګولیا په داسې حال کې پارلماني انتخابات کوي چې په دغه هیواد کې د بیکاری کچه لوړه سوې او سیاسي ناهیلۍ رامنځته سوې دي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤل وایي چمتو دي چې د دې خونې د رهبری پلاوی د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره کړي. د دې خونې ویان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ویل چې په دې اړه د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم خبرې شوي او نوموړي هم ټینګار وکړ چې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره باید د انتخاباتو په کمیسیون کې اصلاحات راشي.
دا موضوعات غیب الاجرایه تایید کړه او وویل چې دغه شته کریستون محترم نسي کولی او دا باوري نه ده چې تاسو دې کوسه انتخابات وکړي. او دا وویل چې تاسو هم خپل منځونو کې مشوره وکړي یو لاره ورته پیدا کوو
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې یو شمیر افغان سوداګرو او پانګوالو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مشرتابه وغوښتل چې ژر تر ژره دې له خپلو اوسنیو پوستونو استعفا وکړي. د کونړ ولایت د قانون ریاست مسؤلین وایي کوشش کوي چې د بیروجو د کان قراردادونه په رسمي ډول یو شمیر شرکتونو ته ورکړي. د دغه ریاست مسؤل اشق الله ازادي اړیتو ویل چې اوسمهال دغه قانونه په نه قانون ډول کیندل کیږي او پاکستان ته قاچاخېږي. د شغل اشق الله په خبره اوسمهال دغه ولایت د کان ریاست د ډیرو هو کسانو مخه نیولې ده چې په نه قانون توګه د بیروجو کان راباسي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو سره د ډالرو بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني یو 15 پوله یو ایرو 15 افغاني یو 30 پوله یو پاوند یو نوی افغاني یو 50 پوله یو سعودي ریال 13 افغاني یو 15 پوله د اماراتو یو درهم 13 افغاني یو 50 پوله زر ایراني تومان 19 افغاني یو 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 1515 افغاني. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې هم صافه وازی اوریدل شي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو نس پروګرام درته خبرو. خو په دوه نړیوال موضوعاتو کې په مهمو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په استانبول کې تیره ورځ ناوخته خونړی برید وشو، او بروکسل هم نن د بریتانیا له صدر اعظم د پراتا د ووشتو غړو هیوادونو د سرمشریزي انکوربه ده. لومړی زو د استانبول د خونړی هوایی برید موضوع ته. په استانبول ښار کې د اتاتورک نړیوال هوایی ډګر نن بیا په فعالیت پیل وکړ. له ترکیې صدر اعظم بن علي ال درم نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هوایی ترافیک لسره په منظم ډول کار کوي. د ترکیې نړیوال هوایی شرکت ترکش ایرلاینز پروازونه پیل کړل، او له مسافرو یې غوښتنه کړې چې د خپل سفر په اړه د معلوماتو پر اساس پر مخ ولاړ شي. د استانبول په نړیوال هوایی ډګر کې تیره شپه دریو حمله کوونکو ځانونه والوزول، او لږ تر لږه 6 کسان یې ووژل. په دې حملو کې 140 تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې په اړه د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو عکس العملونه څرګند کړي چې جزئیات به د فرشته جلالزی په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استانبول په نړیوال هوایی ډګر کې بیګنی انتحاري حمله وغندلې، او څرګنده یې کړ چې ترهګري د ټولې سیمې او د نړۍ امنیت ته یو جدي ګواښ دی. ښاغلی غنی په یو خبر پاڼه کې چې نن د ارګ له مطبوعاتي دفتر خبره سوي، د تروریزم پر ضد د نړیوالو پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي يلدرم نن پاتا ترک نړیوال هوایی ډګر کې د بیګنیو حملو په ځای کې خبري اعلان ته وویل چې 16 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. بن علي يلدرم وایي زموږ د امنیتي ځواکونو په څېړنو کې معلومه شوې چې دا حملې د داعش وسلوالو کړې دي. سره له دې چې ابتدایي څېړنې په دې پیښه کې د داعش لاس ته اشاره کوي، خو تحقیقات ادامه لري. هوایي ډګر پرانیستل سوی او نورمال پروازونه کیږي. د ناټو عمومي منشي یون سولتنبرګ په استانبول کې حملې وحشیانه بللې او غندلې دي. سولتنبرګ نن په خبر پاڼه کې ویلي چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري، او د ناټو ټول غړي له ترکیې سره په دې غم کې شریک دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون هم پر اتاتورک نړیوال هوایی ډګر تروریستي حملې غندلې او ژغې کړی چې حمله کوونکي باید وپیژندل او عدالت ته ودرول شي. د دې سازمان مرستیال ویندوی فرهان حق ویلي چې ملګري ملتونه له ترکیې سره ولاړ دي او باور لري چې د تروریزم په وړاندې مبارزه نړیوالو همکاریو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشري په استانبول کې پر حمله خواشنی څرګنده کړې، او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ډېرې نږدې همکاري له لارې د افراطي ډلو پر ضد ودرېږي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست په اتاتورک نړیوال هوایی ډګر کې د بیګنیو حملو د غندنې تر څنګ وویل، د حملې په بلجیم کې د بروکسل پر نړیوال هوایی ډګر د تروریستي بریدونو په څیر پر هغو ستونزو رڼا اچوي چې نړیواله ټولنه یې سره تړلې ده. د امریکا حکومت د ناټو تړون د غړي په توګه له ترکیه د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. دریو وسلوالو کسانو پرون د اتاتورک د نړیوال هوایی ډګر په عمومي دروازه او نږدې د موټرو په پارک کې پر خلکو ډزې وکړې. د ترکیه پولیس وایي چې درې واړه وسلوال په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وروسته لدې چې د بریتانیا ټول پښتني له اروپایي اتحادیې څخه د هېواد د وتلو په ملاتړ رای ورکړه، د جرمني صدر اعظم وویل د دغه تصمیم د بدلولو لپاره کومه لار نه ویني، خو هغې د اتحادیې نورو مشرانو دا هم وویل چې له دغې اتحادیې څخه د وتلو د پروسې لپاره بریتانیا ته باید یو څه وخت ورکړل شي. انګلا مرکل دا خبره په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې له پرونیو خبرو وروسته وکړه چې نن هم دوام کوي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له پرونی غونډې وروسته چې صدر اعظم کامیرون پکې خپل خوښنی څرګنده او اتحادیې سره یې خدای پاماني وکړه، وویل په داسې حال کې چې د برتانیې په وتلو ټول خوښنی دي، خدا د بې ځایه خیالي هیلو شیبه نه ده. بلخوا د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون ټینګار وکړ چې د ټول پښتنې د نتایجو سره سره دغه هیواد به هم اروپایي اتحادیې څخه مخ نه اړوي، او د یو ګاونډي په څیر به خپلې پیاوړې اړیکې ورسره وساتي. سره لدی چې زورګونو کسانو پرون اروپای اتحادیې څخه د وتلو خلاف په لندن کې مظاهره وکړه، خو ډیوډ کامیرون وویل چې د ټول پښتنې نتیجه بدلیدلی نسی. د حکومت مخالف کارګر ګوند د دوهمې ټول پښتنې لپاره هلې ځلې کوي. ډیوډ کامیرون وویل چې په اروپای اتحادیه کې د پاتې کېدلو لپاره یې خپله ټوله وسه وکړه، خو زیارونه یې بریالي نه شول. هغه وویل چې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې دوه ورځنۍ غونډه چې نن هم دوام کوي د اتحادیې د مشرانو وروستۍ غونډه بوي چې دی پکې برخه اخلي. ډیوډ کامیرون له پرونی جلسې وروسته خبریالانو ته وویل په غونډه کې د خبرو لهجه خوشینونکې وه. خو طبعا د غونډې لهجه د خپګان او خواشینی لهجه وه. په اروپایي اتحادیه کې د مونږ شریکان واقعا په دې خواشینی دي چې مونږ دغه اتحادیه پرېږدو، او د شپې د ډوډۍ په مهال د خبرو لهجه هم داسې وه. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي اتحادیه نورو مشرانو وویل د دې لپاره چې د برطانیې اوسنی حکومت تر ټول پښتنې مخکې د اروپای اتحادیې د پریښودو د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړې، او له اتحادیې څخه د وتلو لپاره کوم پلان نه لري، دوی برطانیې ته یو څه وخت ورکوي چې نوي مشران یې د وتلو پلان برابر کړي. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک وویل اروپای اتحادیه تیاری لري چې د هغه په وینا د طلاق پروسه همدا اوس پیل کړي، خو دا یې هم وویل چې په دې هم پوهیږي چې د دې لپاره چې په برطانیه کې ګرد او غبار په ځمکه کینی او بیا بلګام واخیستل شي وخت ته اړتیا ده.
خبر یاست؟ انستاګرام وایي د جولای له میاشتې څخه به په خپله شبکه کې د ژباړې وړتیا زیاته کړي. انستاګرام به په اتومات ډول د عکسونو شرحي او د کاروونکو پیژنګلوي ژباړي. انستاګرام چې د کاروونکو عکسونه شریکوي وایي چې دا نوې اسانتیا به په اتومات ډول په هغه ژبه چې کاروونکي غوره کوي د عکسونو توضیح او پرې تبصرې ژباړي. کاروونکي باید ژبه په خپل اپ کې تنظیم کړي. د دې اسانتیا زیاتېدا به انستاګرام د ټویټر او فیسبوک په شان د مخکښو ټولنیزو شبکو په کتار کې ودروي. فیسبوک او انستاګرام دواړه اتومات ترجمه لري. انستاګرام وایي چې د ژباړې اسانتیا به په جولای کې زیاته شي، خو ممکن د اوس لپاره ځینې پخواني پوسټونه او ځینې ژبې ونه ژباړي.
ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې تودوخې یو شمیر د یو شمیر سیمو اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي. په تېره بیا د افغانستان ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته چې اکثرا هم له بشپړې برېښنا څخه نه دي برخمن. تېره ورځ د ننګرهار چارواکو وویل چې په جلال آباد ښار کې د برېښنا پارچاوی له شپږ ساعتو څخه درې ساعتو ته راکمه کړې ده. دغه راز د وروستۍ تودوخې له امله په څنګلوري کونړ ولایت کې هم یو لړ اقدامات شوي. په کونړ کې په سل زرو بې وسو کورنیو پشخانې ویشل کیږي چې ورسره به زیات کسان د ملاریا او لشمانیا له ناروغیو ویل کیږي وژغورل شي. جزئیات یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اورئ.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د هیلت نت مؤسسې له خوا په کونړ کې د ملاریا او لشمانیا ناروغیو د مخنیوي لپاره په غریب او بې وسو کورنیو په شخانی ویشل کیږي.
هیلت نت د مؤسسې له خوا نه چې دوی غواړي د کونړ په ولایت په دیار وسولو سره یو کې د غمرسته شوی په شخانی چې خصوصا د هغه بې وسو کورنیو سره چې هغه توان د غستلو نه لري دوی توضیح کی. دوی نن ورځ اول ورځ د کونړ په ولایت مرکز کې دا د یو نمنوي شکل باندې 500 کورنۍ ته توضیح درلودله، او دوی به ان شاء الله دغه توضیح د کونړ نور ورسره ته غځوي.
مرستیل والی وایي دغه پشخانی په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي، او غوښتنه ده چې باید د پشخانو شمیر زیات کړي شي څو پاتو کسانو ته هم ورسول شي.
زمونږ ترنه غوښتنه ده چې دوی یو لک پشخانی فعلاً د فارا د دوی د وینا مخې نه دلته کونړ ته راوړي دي، مګر دغه بسنه نه کوي. زمنګ هله ترنه دا ده چې دغه پشخانی نور هم زیات کی تر څو د کونړ ټول او هغه بیوزلو کورنۍ چې همیشه د فارا د مرزونو سره لاس په گریوان دي هغوی ته توضیح شي.
عصمت الله چې د ولایت مقام کې اجیر دی پشخانه ترلاسه کړي وایي لیوی خوا ګرمي ده ماشی زیات دي او له بل لوري برېښنا هم نشته چې له امله یې په اکثرو کورونو کې ماشومان او غټان د ملاریا په ناروغۍ اخته دي او په دې وخت کې د پشخانو ویشل ډیر اړین دي.
دا پشخانه په دې خاطر واغستله چې دومره ماشی دي چې هیڅ طاقت زموږ نه کیږي. برق هم باید نه کې شکل درک د برق نشته چې درېمه څلورمه ورځ راشي هم چې جوړي راشي چې نه دی پشخانه زموږ ډېر ضرورت لرو. دا خو لا یوه دانه ده، ډېر ماشومان او خلک مریضان شلو اوس هم پراته دي، د دې خاطره پشخانه ډکې پراته دي. نو موږ غواړو چې دغه شان شهین او خدای پاک نور هم لاسته راولي او دا ټول خلک ته برخوردار شي، نو دا به ډېر ښه کار.
د عامې روغتیا ډاکټران وایي د اوړي او مني په موسمونو کې د ګرمۍ زیاتوالي سره د ملاریا او لیشمانیه ماشي هم زیاتیږي چې په وجه هر کال په زرګونو کسان په یادو ناروغیو اخته کیږي. که چیرته په خپل وخت د ماشو ضد درمل وشیندل شي یا هم په خلکو په شخانی وویشل شي نو له یادو ناروغیو به ټولنه وژغورل شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو آوری.
سبا د دې پروګرام وار دی. وړاندې دغه راز د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام درته خبرو. خو اوس هلمند ته ځو. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د لومړي ځل لپاره ترافیکي اشارې لګول شوي. د ترافیکو مسؤلین وایي چې زورواکي نه مراعاتوي او ګڼ شمېر ترافیک یې په دنده ګمارلي دي چې خلک د ترافیکي دغو نویو اشارو مراعات ته متوجه کړي. د ترافیکو مسؤلین دا غوښتنه له زورواکو او عادي ډرایورو په داسې حال کې کوي چې دوی هیڅ کله هم په دې ښار کې مخکې دا اشارې نه وي لیدلې او هیڅکله نه وي دغه اشارې نه دي مراعت کړي. البته چې اشارې نه وي او غواړي چې دوی دغه عادت په یوه ورځ یا څو ورځو کې بدل کړي. خو د لښکرګاه اوسیدونکي بیا ورته خوشحاله دي چې دا د یو پرمختګ نښه ده. دا ځل د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال پر همدې موضوع الیاس دایی تمرکز کړی دی.
د جنگ په لومړیو کرښو کې پروت ښار منظمیږي. د لشکرګاه په تاریخ کې لومړی ځل د ترافیکي نظم لپاره ترافیکي اشارې ولګول شوې. د لشکرګاه د ښاروالۍ په مالي مرسته د ترافیکي اشارو دغه اقدام د ښار اوسیدونکو خوشحاله کړي دي. دوی وایي که چلوونکي مراعات کړي په ښار کې به د ترافیکي پیښو کچه راکمه شي او لشکرګاه به د هیواد د نورو پرمختللو ولایتونو او ښارونو په څیر منظم شي.
د دې لپاره چې د سوي د ټکر ونې او د خلکو مشکلات وسره خلکو سم دا غوښتنه ده چې باید دغه اشاره ته ودرېږي او دغه اشاره مراد کړي.
دې مين دي یلا بس دا نه پوه نه پوه بس یلا بس مټس کا ذریعہ ځار کې لاس عباره ترافیک چې راګری هغه لا د وس اسکر چې راګر کوي دا وی وي بار یو ګړې ښه نه وي.
که څه هم د دې اشارو لږ ورځې کېږي او اکثر هغه چلوونکي چې د ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راځي ډېر کم متوجه کېږي. خو په ښار کې د لارښوونې بورډونو یا تختو او دغه ترافیکي اشارو خلک یو موډرن یا پرمختللي لشکرګاه ته هیله من کړي دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکی 25 کلن مدثر دعوت وایي د ړندو په ښار کې یوه سترګه هم غنیمت دی. دا ازادي راډیو ته ول د بیا رغونې په برخه کې په میلیونونو لګول سوي ډالر یو اړخ او دا ترافیکي اشاره بل اړخ دوی ته د ښار او وګړي ژوند د نظم زیری ورکوي.
په داسې ولایت کې چې هغه د مرکز څخه هم لیر دی او هر وخت پکښې جنګونه وي خلک یې د مدنیت څخه هم ډېر لیر دي. خو بیا هم په دې ځای کې د دې اشارو لګول خلکو ته پرمختګ او د دې ټولنې پرمختګ او د دې هیواد او د وطن د راتلونکي په اړه موږ ته یو ښه فکر راکوي.
د 998 کیلومتره مربع مساحت لرونکي ښار لشکرګاه ټول 1,02,000 اوسیدونکي د دې اشارو تر لګول کېدو وروسته د سری اشارې پر مهال دریږي او په دې ډول سره به هغه کسانو ته د سړک څخه د تیرېدو اجازه ورکوي چې پیاده یا پر پښو تګ کوي. د هلمند د ترافیکو د مدیریت د معلوماتو له مخې د 1,02,000 اوسېدونکو په دې ښار کې 50,000 موټرونه ګرځي چې له دې جملې یوازې 10,000 چلوونکي د موټر چلونې جواز یا لایسنس لري. د هلمند د ترافیکو مدیر میرزا خان روحانی هغه چلوونکو ته چې د دې اشارو مراعت نه کوي خبرداری ورکړ. هغه وویل کچېرې سرغړوونکي د ترافیکو په سترګه سي وبنیول سي او زندان ته د تللو تر څنګ به نقدي جریمه سي.
او زه راکسم دغه هیله ده ارزو مو دین دي چې اشاره مراد کي او د نور ملکي خلک ور دریږي شر دي هم باید ودرېږي. او موږ ترافیکان ور درولي دي د سهار څخه بیا د شپې تر لسو بجو پورې ترافیک ورته ولاړ دي که هر چا مراد نه کوي هغه اشاري لایمه مراد نه کړه موږ ترافیک ګیري راولي مدیریت ترافیک دی موږ بیا جرمانه هم ورکوو او موټر هم جنه درولاسو راځي.
میرزا خان روحانی بھائی سره لدی چې د هلمند په محلي رسنوي کې د ترافیکي اصول او خاص ډول د تازه لګول شوی اشاره پړم د عامه پوهاوی پروګرامونو لري خو دا څه ښکاري چې د موټر چلوونی پر محل د ترافیکي اشارو د مراد کلتور به لږ ډیر وخت ونیسي. په لشکرګاه کې د شهید حکمت الله اکمل پر څلور لارې ولاړ یو پولیس چې تمام ورځ د چلوونکو سره د ترافیکي اشارو د مراد له وجې په ناندریو بوخت دی. د چلوونکو د پوهاوي په خاطر یې ژبې ویشتیان وکړل خو ځینې زورځواکي او حکومتي کسان د دوی ستړیا ته نه ګوري او د سری اشارې پر مهال د څلور لارې څخه تیریږي.
بوش دوری تیر کی دوری تیر کی وای ز قانون نه مراتون دا باید په ټول قانون مراتي حکومتي سره که شخصي سره کرایاتي که هر یوی سره ایز د ورتناسه مده پر درو جام په خلک د تر سره غرمه پر ورتناسه خلینو رښتاره کوټه ګادم ګادم نو نو نه دا وکیږي.
دی وای د رینجر او حکومتي موټرونو د چلوونکو سره غال مغال او لاس اچول په وسنه دي. د ترافیکو له مدیریت څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې لږ لوړ جریمه وټاکي او خلک مجبور کړي چې د جریمې د ورکړ په صورت کې په لږ وخت کې د ترافیکي اشارو ټول حالتونه مراد کړي. د سلطان محمود علاءالدین جانسوز او نوشیروانی عادل تر امپراتوریو او تاړاکونو وروسته راپاته د هلمند د سند تر څنګ د شار لشکرګاه کې په تیرو لسو کلونو کې خورا آبادی سوي دي. په سلګونه کیلومتره پاخه سړکونه لري شخصي او دولتي دنګې ودانۍ جوړې شوې دي خو د ویشتمې نږدې نیمې پیړۍ په ډیرو کمو ورځو کې خوشحاله او د جګړې څخه لرې پاتې سوی دی او هره شپه ځینې خلک د ډزو او توپونو د غږونو له ویرې د ښار نظم او د تازه لګول شوو ترافیکي اشارو مراعت پرېږدي او ځان تر کوره رسوي. محمد الیاسی د ازادي راډیو هلمند.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بل خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د نفقه په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب شرغ لاست
مننه سلامونه تاسو ته استاد د رادیو نه استاد د افغانستان له صف سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب که اوریدونکو ته د نفقه په اړه معلومات ورکړي چې نفقه څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسایلو ته مثلا لباس دو سی دو زای او د د د خزه د دارو یا د درملو د تداوی مسائل چې په چې د میړه د مالی مسائل سره تناسب ولري.
ډیر مننه ملک ساده صاحب. په قانون کې د نفقه په اړه څه ول سوي دي او کای اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي.
خو د ضمانت قانوني ضمانت د نفقه مثال د مدني قانون ماده کې مثلا د ضمانت سبب دی من خشونت علیه زنان قانون دی په دې کې چې مثلا د خوځو نه پښتیوانه کړای د ضمانت کړای او بل مثلا اساسي قانون دی چې د خوځو باره کې مثال ددنه ملاتړ کړای دی. دا حق د ښځې په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسي کولای چې مثال د خبرې بخشش ورکړي یا هم ورته دا ورکړ شي، باید یې ورکړ شي. دا حق قانون ښځې ته ورکړی، مثلا د شرعي مسایلو کې دی دا حق ورکړ شوی دی او دا په میړه باندې فرض چې باید یې ورکړي. دا کیدای شي چې بیا مثال د که دا میړه وي د اولاد نفقه هم په هغه باندې فرض ده، ځکه داسې چې د ښځې په فرض ده، همسې د اولاد یې په فرض ده، ټول فامیل ورباندې راځي. څو چې د قانوني سن پوره کوي همغه ټول به.
که چیرې د یوې کورنۍ سرپرست یا د یوې کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورته غاړې ده له نفقې ورکولو څخه انکار وکړي، قانون په دې اړه څه ویل دي او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت ښځې ته په میړه باندې فرض کړی، دا باید یې ورکړي. او ځینې کسان چې هغه انکار کوي دی، نه غواړي چې دا حق ښځې ته ورکړي، دوی ته اول کې باید یې وروښودل سي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی. او که بیا هم میړه د ده حق نه انکار کوي، دا باید یې سرنوالۍ ته، قضا ته، دو ته معرفي کېږي، ځکه چې دا حق ثابت دی، باید ورکړل شي. مثلا دا آگاهي ورکړل شي چې ستا ښځه په تا دا حق لري، مثلا د ده نفقه دا شیان دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو، موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. او د ورستي پښتنې په توګه په نفقه کې کوم شان شامل دي؟
په نفقه کې خوراکي شان، مثلا لباس، د اوسېدو ځای او داوا و دربل نشه.
قدر مناوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې تاسو په خدمت کې حاضری جو، په کلامو مالسه.
Thank you.
tapata ya kasar shakana ay zabatapata ya kasar shakana تاريخ